السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دغه یو ساعته پروګرام کې دویمه نیمایي دوو اونیزو پروګرامونو ته کورکلی او د ازادي راډیو په همکارۍ د یونیسف د ادارې لخوا د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام. خو په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. په دغه پروګرام کې یادونه کوم چې شمشاد زدران تخنیکي چارې مخته وړي. اورې، متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. ولسی جرګې اداري هیئت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې تاییدوي چې ایران یې د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لیرې سي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړی چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره یې په هومس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه کړې ده. بشپړه خبرونه. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لیرې سي. ټرمپ ته دفاع وزیر جیم ماتس او لوی درستیز جوزف ډنفورد ته ویلي چې جنرال جان نیکلسن دې له خپلې دندې لیرې کړي. دا راپور اسوسییټډ پریس، ان بی سی او رویټرس د یو نامعلومې سرچینې له قوله ورکړی دی. د راپور له مخې ټرمپ تیره میاشت له خپلو سلاکارانو سره د لیدو پر مهال په افغانستان کې د پرمختګ د نشتوالي له کبله دا خبره کړې ده. د غوښتې چې پوسی د افغانستان د جګړې پای به څه وي. رویټرز راپور ورکړی ټرمپ ویلي چې له افغان حکومت سره د امریکا د مرستې په بدل کې افغانستان باید امریکا ته د اټکل سوي یو تریلیون ډالرو په ارزښت له طبیعي زیرمو څخه ونډه ورکړي. ټرمپ ویلي چې چین د افغانستان له طبیعي زیرمو ګټه پورته کوي او امریکا د افغانستان د جګړې بار پر خپلو اوږو وړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړ چې پرون په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګ برید کې دوه امریکایي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت له لورې په خپاره شوي بیان کې ویل شوي دي چې څلور ټپي شوي امریکایي عسکر د ایتلافي ځواکونو په یو روغتیايي مرکز کې تر درملنې لاندې دي او د دوی وضعیت سم دی. د ناټو د عمومي قومندان ینس ستولتنبرګ هم په یوه اعلامیه کې دا حمله غندلې ده او قربانیانو کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی. د دې حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې دي. نه یې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره وایي سره لدې چې تیر کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، سږ کال بیا هم د دوی پر وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راغلی. د نه د ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر میلادي کال په اوو میاشتو کې یولس خبریالان وژل شوي دي او یو شمیر یې د دې له امله چې راپور یا خبر یې د ځینو دولتي چارواکو له سلیقې سره برابر نه و ګواښل شوي او امنیتي ادارو ته غوښتل شوي دي. خو دغه تاوتریخوالی سږ کال هم جاري دی. ښاغلی خلوتګر وویل د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې یوازې دولت چارواکي نه بلکې د دولت وسلوال مخالفین هم شامل دي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره په همس کې د نوي خوندي زون تر مست کولو په اړه موافقه کړې ده. د دفاع وزارت وایند ایګور کاناشینکوف نن پنځم ویلي چې اوربان به د ځای وخت د غرمې پر 12 بجې پلیسي د خوندي زون لپاره په یاد سوي سیمه کې شاوخوا یو لک او 30 زره کسان اوسي. د سوریه حکومت ځواکونو د همس ولایت پر شمالي برخه په دې ورستوي کې حمله کړې او د سوریه حکومت او روسي جنگي الوتکو هلته هوایي حمله هم کړې دي. دا سیمه له هغو خوندي زونونو څخه یو ده چې د روسیې په نوښت رامنځته کیږي. د کاناشینکوف په وینا دوه نور زونونه چې د سوریه په جنوب لویدیځ کې دمشق ته نږدې دي لمخ کې لا فعال شوي دي. د قزاقستان په استانه کې د سولې د خبرو پر مهال روسیې، ایران او ترکیه یو پلان جوړ کړ چې لمخې به یې څلورم خوندي زون د سوریې په شمال لویدیځ کې په ادلب سیمه کې جوړ سي. خو د ترکیه لخوا د ځینو پولو په خاطر د مخالفتونو له کبله اوربند نه دی پلی سوی. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د بیا ولسمشر ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. خامنهای نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني چارواکو او بهرنیو مشرانو یوې غونډې ته وویل چې دی د حسن روحاني د ولسمشر په توګه انتخابېدل تاییدوي. آتش پیته کلن روحانی چې خپل ځان ته منځلاری وایي د مې په میاشت کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سو. دی به د ایران په پارلمان کې د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ لپاره لوړه کوي. ټاکل سوې ده چې د کوسوو نوی پارلمان له انتخاباتو او دوو میاشتو ځان وروسته نن خپله لومړۍ غونډه جوړه کړي. د پارلمان وکیلان به نوی رئیس او د هغه مرستیالان انتخابوي او له دې سره به ولسمشر هاشم تاچی ته لاره هواره سي چې د حکومت جوړولو لپاره خپله کړنلاره وړاندیز کړي. تاچی ویلي چې دی به د کوسوو د راتلونکي په نوم ائتلاف مشر راموش هرادیناج ته د حکومت جوړولو لپاره رسمي کړنلاره وړاندیز کړي، خو ویل کېږي هرادیناج شایي ائتلافي متحدان ونه مومي. د ائتلاف ګوند د جون د ولسمې په انتخاباتو کې 15% رای وګټلې. د خبرونو پای.
لمن علي بشیر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. د افغانستان ولسي جرګې اداري هیئت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې تاییدوي چې ایران د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی، خو کارپوهان څه وایي په دې اړه؟
د افغانستان په مورد کې هم چې امریکایان کامیاب نه دي، چون ایران د امریکا سره اړیکې کې نه دي، هر دوا تخریبی که دلاتا هوچی در امریکا پزده پا افغانستان که هم کهی.
در افغانستان اجرایه ریاست دغه هیواد لپاره د حقانی شبکی او طالبانو پا پرتله داعش دل جدی خطر نگرنی. او د کور کلی پا پروگرام که هم آوره.
وې څوک نه وای چې حاله کې به وای چې د جلی کې کمای بیل دلای و ادم هم شروع لو کابل کې. کابل کې فلور سال پورا می چوشل زنګي و مور می وای لور می راواله چې د فلور خیرات یې ربو نه تلم.
سلام یو ځل بیا هم هغه اوریدونکو ته چې تازه لمغ سره یو ځای شوی تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکلسن له دندې لیرې شي. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز د سرچینو په حواله لیکلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا وړاندیز د دې لپاره کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانې جګړې بنبست بیا حوصله کړی دی. د ریپورت نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د رپورټونو په حواله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې عمله په غوسه دی چې د هغه په باور د افغانستان په جګړه کې پرمختګ نه کیږي. ټرمپ تیر میاشت په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې د توضیح ورکړي چې په داسې جګړه کې چې شپاړس کاله یې دوام کړی د لوبي پای څه ډول ترسیمېدلی شي. دا خبر رویټرز، اسوسییټډ پریس، ان بی سی نیوز او نورو خبری رسنیو د پټو سرچینو په حواله خبر کړی دی. رپورټونه وايي ډونالد ټرمپ د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورت وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکلسن پر برطرفي غور وکړي. ډونالد ټرمپ هغوی ته وویل چې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې جګړه نه ګټي، نو له دې عمله باید له دې دندې د هغه پر لری کولو فکر وشي. د رویټرز خبری اژانس په حواله ډونالد ټرمپ هم داراز استدلال کړی چې امریکا باید د افغانستان له حکومت سره د مرستې په بدل کې د هغه هیواد د معدنو په ګټه کې چې $1 trillion ګڼل کیږي خپل برخه ولري. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ شکایت کړی چې په افغانستان کې د جګړې بار د امریکا پر غاړه دی، خو د معدنونو او طبیعي زیرمو ګټې به یوازې د چین حکومت ته رسیږي. ډونالد ټرمپ له دفاع وزیر، امنیتی چارواکو او خپل سلاکارانو سره تر دې غونډې یو ورځ مخکې یو شمېر هغه منصبداران په سپینه ماڼۍ کې د غرمې ډوډۍ ته وربللي ول چې په افغانستان کې خدمت کړی دی. ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه له هغوی سره خبرې کړې او د هغوی نظرونه یې اورېدلې دي. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې له وربلل شوو کسانو یې پوښتنه وکړه چې امریکا ولس کاله په افغانستان کې پاتې سوه او دی غواړي پوسی چې امریکا ولې دومره موده هلته پاتې سوې او څه باید وکړي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي ما د ډیرو خلکو زیات نظرونه اورېدلې، خو دا ور ما غوښتل چې له هغو کسانو سره خبرې وکړم چې په افغانستان کې وخت تیر کړی او هلته خدمت کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن د لری کېدو پریکړه لا نه ده سوې. خو رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په د جمعې په ورځ یعنی سبا بیا له خپلو امنیتي سلاکارانو سره وګوري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونګاګل ازادي رادیو اوري کولای شي په www.azadiradio.org وپانه کې هم زموږ ژوندۍ نشرات واوري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه ترګندونی تاییدوي چې ایران یې د افغانستان په بی‌ثباتۍ تورن کړی دی. دغه جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زی د پنځمې پورس ازادي رادیو ته وویل د ایران د کړنو پر وړاندې د افغان حکومت چوپ پات کېدل د هیواد د جنگ په ډګر بدلولای شي. د چارو یو شمیر څېړونکو وایي افغانستان باید د ایران لاسوهنې د ډیپلوماټیکو هڅو او د امریکا په منځګړیتوب حل کړي. یوسف زادران په دې اړه رپورت جوړ کړی چې د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د نام نکول لپاره د ایران د هڅو پاړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو د افغانستان ولسی جرګه اندېښمنه کړې ده. د ولسی جرګې دوه مرستیال محمد نذیر احمد زید پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل په تیرو څو کلونو کې دوی ته هم داسې راپورونه رسیدلي چې ایران په ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته پرمختللي وسلې ورکوي او د افغانستان د نام نکولو هڅې کوي. خو د ښاغلي احمد زید په وینا حکومت د دې ټولو مسایلو پر وړاندې غلی دی.
تروریزم که په هر معنا معنی وي او هر څوک د غینه ملاتړ کوي هغه نړیوال یو تهدید ده. نو په دې مورد کې افغان حکومت ته هم پکار ده چې لږ جدي طرز اوسېږي او بالخصوص د امریکا متحده ایالاتونو موږ دا غوښتنه ده چې موږ استراتیژیک تړون ورسره لرو چې د ایران او دغه رقم ته روسیا پاکستان یا نور د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي دغو مخنیوی باید وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریسک ټیلرسن ویلي ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بی‌ثباتۍ کولو ترڅنګ په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. و موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. امریکایي چارواکو بیا له دې وړاندې هم څو ځله ایران په سیمه کې د تروریزم ملاتړی بللی دی. ایران په افغانستان کې هم د یو شمېر محلي چارواکو او پولیسي جرګه کې د خلکو د استازو لخوا د وسلوالو طالبانو پر ملاتړ تورن ده. دوونه په پیل کې د ایران د سپای پاسداران قومندان هغه څرګندونه هم د افغانستان د نن غن خبرګونونه راو پرول چې ویلې استخبارات یې د افغانستان په څو ولایتونو کې پراخ لاس لري. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوت طاهر آشیمی د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونه د افغان چارواکو لپاره د خطر ډکی بولی. دی وایي دا چې قضیه تر دې ځایه رسیږي دا خپل ښکاره کوي چې حکومت نه دی توانیدلی تر څو د نننیو شرایطو سره سم یو متناسب سیاست ولري او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنې کوي امریکا ته ښیي چې پر ځای یې کینوي د دې پر ځای چې ناتوانه افغانستان یې پر وړاندې ودرېږي. د هغه په باور کې ایران بیا هم د افغانستان د بی‌ثباتۍ کولو هڅو ته دوام ورکوي. امریکا ته د یو ستراتیژیک ملګری په حیث پکار دي چې دغه هیواد پر وړاندې لاس پکار شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولسی جرګې څرګندونی مواوري دي چې د ایرانی چارواکو د ورستۍ خبرو په اړه کړی وي او د ریکس ټیلرسن توضیحات هم په همدې اړه باندې تایید کړی وو. په همدې اړه باندې د سیاسي چارو لکارپو او د کابل پانتون استاد ودیر ساپی سره غږیدل یو دا چې افغان دولت ولې د افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه اقدام نه کوي په دې اړه باندې کرام الله کرام له ښاغلي ساپی پوښتنه کړې ده او دا هم ترې پوښتلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرې څومره رښتیا کېدای شي.
دو کال پخوانه هم د کلو رئیس ده چې افغاني مقامات هم حتی د طالبانو ترین کول دي ته وسله ورکول او تشویقول چې افغانستان ته د تخریب او د جګړې لپاره راشي دا کله کله ناکله افغاني مقاماتو دا اعلان کړي اما پیگیری نه ده کړې بیا تعقیب کړې نه ده چې اخر پورې ورسېږي چې مطلب څه دی او ایراني مقامات سره خبرې وکړي چې والې نو چې ترسان دا خبره کړې ده غوي روابط نور هم د ایران سره خړپړ شوی دي. حتی تاسو معلومه ده چې د اتمی مورد کې چې ده اوباما په وخت کې موافقه سره امضا شوی و هغه هم ترامپ نه مني او شاید هم فسخه کړي اوسي یو جانبه. نو د افغانستان په مورد کې هم چې امریکایان کامیاب نه دي چون ایران د امریکا سره اړیکې کې نه دي هر نوع تخریب چې د لاسه وشي د امریکا په ضد په افغانستان کې هم کوي. نو هغوی دا حقیقت باندې پوه شوي دي او دا اعلان کړی. زه فکر کوم چې خپله ماته دا د هغوی د منلو وړ ده. افغانستان باید خپل موقف
ایران سره ثابت کی. لکه څنګه چې تاسو مو افغان دولت هم په دې اړه معلومات لري. سیمایزو چارواکو په بار بار رسنیو ته دا تایید کړی چې په یو شمیر ولایتونو کې ایران په مستقیم ډول وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي، امکانات ورته ورکوي، او په وروستیو کې دا د اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دا ادای وکړه او ایران په دې برخه کې تورن ک. ستاسو په نظر ولې افغان دولت په دې اړه اقدام نه کوي او ولې خپل هغه موقف نه څرګندوي؟
تاسو سره وایو چې رهبران د افغانستان خپل دومره صلاحیت ځان ته نه دی ورکړی، یعنی لري یا جرات نه دی کړی چې ایران مقامات سره خپلو اړیکو بڑا کې خبرې وکړي. نو ځکه یې دلته هم ورسره هغه نمایندګان او خلک ټاکلي دي چې ایران سره مخکې ځي او خبرې کوي چې هغه د ایران نوکران دي، لکه څوک چې د پاکستان نوکران دي او دوی سره شته او همیشه اول پاکستان ته ورکوي، همدغسې د ایران سره دي او نه غواړي چې ایران سره روابط خړپړ شي. نو هغوی په خدمت کې دي د ایران، ځکه د افغانستان ته بیا یو ولسمشر پاتې کېږي. هغه هم دا جرات نه دی کړی چې اقدام د ایران مقابل کړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه چې اوس نو باید څه وشي په داسې حال کې چې امریکا هم څرګندونې وکړي، طبعا امریکا په دې اړه اسناد هم لري او افغان دولت هم یو شمېر سیمه ییزو چارواکو هم دا خبره په بار بار باندې تایید کړې ده، نو اوس د امریکې د پاره څه کول پکار دي او د افغانستان د پاره څه کول پکار دي تر څو د ایران د لاسوهنو مخنیوی وشي؟
امریکا خو پوهېږي چې څه وکړي. په دې لحاظ وزیر خارجه ټیلر سندا موقف د ایران د افغانستان د تخریبي د اعلان کړی دی او وی بخپل اقدامات وکړي. خو افغانستان ته لازم ده چې اول یو ملي اجماع د ایران سره د برخورد په مقابل کې جوړ کړي او ولس خپل کې ځان سپورټ د ملت او خلکو نور حاصل کړي، او بیا د ایران سره ښه په ډاګه ډیپلوماتیک چینل د لارې نه رسنیو د لارې نه خبرې وکړي او خپل شخصیت د حقوقي د بین المللي په منطقه کې د ګاونډیو په مقابل کې افغانستان باید تثبیت کړي، او بیا د متقابله ګټو د پرنسیپ په اساس باندې او دواړو حاکمیتونو ته د متقابلتن احترام په اساس باندې د نړیوالو حقوقو د اصولو په رڼا کې خپل روابط سره ټینګ کړي، شخصیت خپل تثبیت کړي. بیا نه پاکستان نه ایران دې مجال نشي پیدا کولی چې په یو جانبه صورت سره د افغانستان په ضد باندې یا څه عمل وکړي یا څه کار وکړي یا روابط مخکې.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون د استاد ودیر ساپی څرګندونې مو واورېدلې. هغه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کړې و چې د ریکس ټیلرسن وروستۍ خبرې تحلیل کړي. ریکس ټیلرسن ویلي ایران په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. ولسی جرګې د هغه دا خبرې تایید کړې وې. اوس ښاغلی ساپی هم وویل چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې خړپړ شوې دي او په همدې اساس د ایران د وروستیو لاسوهنو په اړه باندې امریکا غوسه ده او دغه دریض خپل کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه چې آزادی رادیو ته مو غوږ نیولای دی. په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت د روسي چارواکو هغه دا ویره دوي چې ویلي دي افغان او بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې سمه مبارزه نه کوي. د ناتو په مشرۍ د غوس ملاتړ د ماموریت ویاند تورن ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د روسیې هغه باور هم تیروتنه وبلل چې ګوندې طالبان داعش ډله ځپلی شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له طالبانو سره د روسیې د مرستو ویل شوي او روسي چارواکو بیا په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې په دغه هیواد کې د داعش پر وړاندې مبارزه بریالۍ ده. په کابل کې د دغه ماموریت ویان ویلیام سالوین له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د داعش سره د مبارزې په برخه کې د روسیې ادعاوې بې بنسټه دي.
Certainly, we believe that we've had great success against ISIS-K, and we will continue.
دوی وای دا وخت مونږ په دې باور یو چې د داعش پر وړاندې بریالیتوبونه لرو او دوام ورکول شو. روسیا ادعا کوي چې د داعش پر وړاندې یوازې طالبان جنگيږي. دا حقیقت نه دی. روسیا کدا سانګيري چې دوی د طالبانو ملاتړ وکړي او طالبان په داعش حمله د تیر وطن نه ده. طالبان یوازې د قاچاق په خاطر له داعش سره جنگ کوي او بس. د نوموړي په باور په افغانستان کې داعش بل څوک نه بلکې یوازې افغان او نړیوال ځواکونه ځپلی شي چې پر وړاندې هر ورځ عملیات کوي. ښاغلی سالوین وایي دوی ویني چې روسیا له طالبانو سره خلاصې خبرې کوي او په افغانستان کې د سولې په تړاو هغوی مسکو ته اوربولي. خو دی روسیې ته وړاندیز کوي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د یوازې له افغان حکومت څخه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په شمال کې سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د روسیې له مرستو ویلي، خو روسیې بیا له طالبانو سره اړیکې سولې او د خپلو وګړو د امنیت په خاطر بللې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پر روانه مبارزه انتقاد وکړ. وی ویل چې د دغې ډلې پر وړاندې په افغانستان کې میش بهرني ځواکونه بې تفاوته دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان په باور د داعش پر وړاندې نړیوالې پراخې مبارزې ته اړتیا ده او دوی به له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې په دې برخه کې مخامخ له افغان حکومت سره کیږي. د نظامي چارو کارپو باري آرس په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د ناټو، روسیې او نورو هیوادونو رول مهم ګڼي. وایي چې دغه هیوادونه باید یو بل پر وړاندې د داشان څرګندونو پر ځای همغږي رامنځته کړي.
په اصل کې باید مناسبات د دولتونو تر مابین وي، نه دا چې د دولتونو په ترور متهم سازمانونو سره همکاري وي. یقینا د ناټو غوښتنه پر ځای ده چې باید روسان پر ځای د دې چې د مخالفینو سره تماسونه حاصلوي، بهتره به وي چې د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا په لاره کې
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تیروتنه کوي. افغان حکومت او د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکو ویلي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په څرنګوالي باید ځکه شک ونه شي چې دا ډله له پخوا کمزوري شوې او د جنګیالیو شمیر یې له 3000 څخه شاوخوا 0 ته راکته شوی دی.
په ریپورت کې مو اوریدل چې ناټو د روسي چارواکو غیدا ویرات کړی چې ویلې دی په افغان او بهرني ځواکونو د داعش پر وړاندې سمه مبارزه نه کوي. خو دا چې افغان حکومت د داعش په اړه څه دریځ لري، د افغانستان اجرایه ریاست د دغه هیواد لپاره د حقانی شبکې او طالبانو په پرتله داعش ډله جدي خطر نه بولي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د پنجشنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې ویل افغان حکومت د دې ډلې پر ضد جدي مقابله روانه کړې ده. په ورته وخت کې د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو شمېر غړي وایي دښمن ترمنځ باید تفکیک ونه شي، ځکه په وینا یې داعش په اوږدمهال کې جدي خطر ثابتېدای شي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست مسؤلین کوسه هم داعش یو خطرناک تروریستي ډله ګڼي، خو وایي چې دا ډله د دې هیواد په وړاندې د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي ګواښ نه دی. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جدي مبارزه روانه ده او د دغه ډلو له ختمېدو مخکې به پایته ونه رسیږي. دا وایي داعش یو تروریستي ډله ده او موږ دا خطر ګورو، خو په مقایسوي ډول له طالبانو او حقانی شبکې څخه جدي ګواښ نه دی. اساسات او ایدیالوژي له افغانستان سره مطابقت نه لري، نو په همدې دلیل به په دې هیواد کې ځای ونه مومي. خو اړتیا شته چې له داعش سره مبارزه وشي. اجرایه ریاست په داسې حال کې د داعش ډله له وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې څخه وروسته دریم خطر ګڼي چې دغه ډلې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ماښام په هرات کې د جوادیه په مسجد حمله وکړه چې لامل یې 33 تنه ووژل شول او له شپېتو ډېر ټپیان شول. دې ډلې په روانه اونۍ کې په کابل کې د عراق په سفارت هم حمله وکړه چې 2 تنه ملکی افغانان پکې ووژل شول. داعش ډلې د تیرو 2 کلونو په اوږدو کې د روښنایي غورځنګ د غړو په ګډون د باقر العلوم په مدرسه، په سخی زیارت، الزهرا مسجد، سردار داوود خان روغتون او په یو شمېر نورو سیمو حمله وکړه چې لامل یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. دې ډلې همداراز د هیواد په ختیز ولایت ننګرهار کې فعالیت درلود چې حتی امریکایي پوځیانو پرې په اچین ولسوالۍ کې تر ټولو لوی غیر هستوي بم هم استعمال کړ. سره له دې چې په لومړیو کې دې ډلې زیات فعالیتونه درلودل، خو افغان او امریکایي چارواکي د دې ډلې د ځپلو خبر ورکوي. تر دې چې په افغانستان کې د ناټو د غوص ملاتړ ماموریت ویان ویلیام سلیوین وویل چې په تیر یو کال کې د داعش ډلې د وسلوالو شمیر له 3000 څخه تر 0000 کسانو راټیټ شوی دی. په ورته وخت کې د جګړې او سولې انسټیټیوټ یو شمیر غړي وای چې باید د دوښمن ترمنځ تفکیک ونه شي. د دې انسټیټیوټ یو غړي حکمت الله عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دې خاطر داعش جدي خطر نه ګڼي چې په دې برخه کې د روسیې او ایران اندېښنې راکمې کړي.
اوس په دې کې شک نشته چې داعش تر طالب کمزوري دی، مګر که چیرې داعش په همدغه حرکت باندې مخکې ځي نو بیا به ورځ داسې راشي چې طالب او داعش به یو اندازه قوي وي، او په هغه وخت کې به طالبان هم د دې توانایي ونه لري او یا به نه غواړي چې بیا د داعش سره جنگ وکړي، چون چې دا دواړه ګروپونه به بیا یو اندازه قوي وي.
ښاغلی عظیمی هم داعش ډله د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې په پرتله جدي خطر نه ګڼي، خو وایي چې په اوږد مهال کې به دا ډله خطرناکه ثابت شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. د امریکا متحده ایالاتو او د هغه دریو اروپایي متحدینو پر ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ایران ته د هغه راکټ د توغولو په اړه چې سټلایټ فضا ته انتقالولی شي واضح خبرګون وخی. فریبا ظاهر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
لویدیځ هیوادونه تر ډیره د ایران دغه اقدام په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل بولي، نو ځکه وایي فضا ته د سټلایټ انتقالونکي راکټ د توغولو په اړه باید ملګري ملتونو تهران ته واضح پیغام ورکړي او ویغندي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو لیک په استولو سره ویلي چې د ایران دا اقدام د هغه وخت لخوا د ګواښ څرګندوي کوي. په دې لیک کې چې د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا په استازیتوب لیکل شوی، د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا رغ کوي چې د دې ډول پراونکو اقداماتو په وړاندې پر یو مناسب ځواب غور وکړي. په لیک کې راغلي چې د دغه راکټ توغول د هغې موافقې سره سم نه دی چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ وسو. په هغه تړون کې چې موافقه سوی وه چې پر تهران د بندیزونو د لیرې کېدو په بدل کې به ایران خپل اټومي او د بالستیک توغندوی پروګرام محدودوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې نوی سفیر واسیلی نیبینشیا مخالفت ښودلی دی. راپورونه وایي نوموړي د اګست پر 2 نیټه په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي چې روسیه داسې نه ګڼي چې د ایران دا اقدام دی د اټومي تړون څخه سرغړونه وي. ایران د جولای پر 28 نیټه تر ټولو پرمختللی راکټ چې فضا ته د سټلایټ د انتقال وړتیا لري توغولی دی. دغه راکټ سیمورغ نومیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا ډول ټکنالوژي اساسا د اټومي موادو د انتقال لپاره ډیزاین شوې ده، او پینټاګون وایي چې دا ټکنالوژي کېدای سي د قراویشتونکو توغندې د پرمختیا لپاره وکارول سي. د دغو څلورو لویدیځو هیوادونو لیک داسې مهال ملګرو ملتونو ته استول سوی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په همدې ورځ هغه نوې مصوبه توشیح کړه چې پر ایران، روسیې او شمالي کوریا نوې بندیزونه لګوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی دغه بندیزونه د امریکا لخوا یو داسې هڅه بللی چې ګواکې اټومي موافقه ثبوتاش کوي. رقچی ویلي موږ به په ورته اقدام ځواب ورنکړو، پر ځای به د ده په وینا تر دې په لوړه سطح پر مخ ولاړ سو.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په سویډن کې یو افغان ځوان د شپانه یا د شپونکی کار مختوړي هغه ته د دولت لخوا وزي او پسونه ورکل شوې دي او اوس یې څروي. هغه په افغانستان کې هم دا کار کوي. خدای چې د فریبا ظاهر لاند ریپورت په دې اړه وړو.
له کوچنوالي په یوې داسې کورنۍ کې را لوی سوی چې د پسونو او وزو رمې درلودې. محمد حنیف د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې لوی سوی او چانس یې نه دی موندلی چې ښوونځي ته ولاړ سي. هغه فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې په هلمند کې طالبانو مور او پلار ور وژلي او دی اړ سوی چې له هغه ځایه سویډن ته وتښتي. حنیف ولس کلن دی. سپورتي بوټونه، قهوه‌ای رنګ جاکټ او پتلون او د بل هر سویډنی تنکی ځوان په څیر ګرځند ټلیفون په جیب کې، خو د ستاکولم د لیډینګو سیمو په شنو چمنونو کې چوپانې کوي. دی وایي په افغانستان کې موږ ډېرې اوزې او پسونه درلوده، نو کله چې لیډینګو ته راغلم ما وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړم او یو څه سویډني ژبه هم زده کړم. دی له شاوخوا یو نیم کال راهیسي په سویډن کې ژوند کوي او د پناه غوښتنې دوسیې ارزونې ته انتظار باسي. دی وایي وروسته له هغه چې له طالبانو سره یې کار کول رد کړه، هغوی یې پلار ووژه او کاکا یې مرسته ورسره وکړه چې له هغه ځایه سویډن ته ولاړ سي. محمد یې خپلې اوښکې وچې کړې او خبریال ته یې وویل چې تېر دوبۍ یو چا زنګ ورته وهلی و چې طالبانو یې کاکا هم ووژه. تر شنه اسمان لاندې د لیدینګو په شنو چمنونو کې د پسو او زو د رمې په منځ کې محمدي د خپل هیواد له کړکیچونو ډیر لیرې ژوند کوي. دی چې کله له ښوونځي فارغ سي نو له خپلو دغو ملګرو سره وخت تیروي. هنریک پونتین د هغه فارم خاوند دی چې محمدي یې په خپله خوښه رمې څړځایونو ته وړي. د دغو وزو له شیدو څخه د لیدینګو په یوه کارخانه کې پنیر تولیدیږي. پونتین وایي پناه غوښتونکي یا نور د طلب کسان د اړیکو پر اساس دغه ځای ته ورځي. دی وایي محمدي دغه کار ډېر ښه پر مخ وړي ځکه تجربه یې لري. په سویډن کې ډیری افغان پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې په انفرادي ډول او په کوچني عمر کې ورغلي دي. سویډن هغه هیواد دی چې په 2015 کال کې د اروپا په سطح تر ټولو ډیر پناه غوښتونکو ته ځای ورکړ. په ځانګړي ډول نوي ځوانان پناه غوښتونکي ډیر ورځي ځکه هلته زده کړه او روغتیایي خدمات په وړیا ډول ورکول کیږي. حنیف محمدي چې په افغانستان کې د زده کړې چانس نه درلود اوس په سویډن کې سبق وایي، خو دی وایي نه پوهیږي چې هلته به پاتې سي که څنګه.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. ملالې بشیر سټوډیو ته راغلي سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه واوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو قومندان له دندې لیرې سي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت چارواکو تایید کړ چې پرون په کندهار کې د بهرنۍ ځواکونو د موټرو پر کاروان په ځانمرګي برید کې دوه امریکایي سرتیر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. نوی یاد افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره وایي سره لدی چې تیر کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، خو سږ کال بیا هم د دوی پر وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی نه دی راغلی. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سوریې د حکومت له مخالفینو سره په همس کې د نوي خوندي زون د رامنځته کولو په اړه موافقه کړې ده. د ایران ستر مذهبي مشر په رسمي توګه د حسن روحاني د بیا ولسمشر ټاکل کېدو ملاتړ اعلان کړ. ټاکل شوی د کوسوو نوی پارلمان له انتخاباتو او دوو میاشتو ځنډ وروسته نن خپل لومړی غونډه جوړه کړې. او د ازادي راډیو د روسي څنګه خبريال میکولا سیمن په کریمیا کې د روسي د ټاکل سوی قاضیانو لخوا نن بیا محکمه ته وړاندې کیږي.
د خبرونو تفصيل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لوستلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلی پیاوړی آل راونډر لوبغاړی محمد نبی د ویسټ انډیز کربین سیالیو کې د ګډون لپاره د هیواد ته رسیدلی او د خپل لوبډلی سره یو ځای شوی دی. د کرکټ د نړیوال شورا د ویب پاڼې د راپور لمخې د افغان لوبغاړی په خپل لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې ترسره شوه د مقابلې یو ایس آی لوبډلی سلور لوبغاړی وسوځول او خپل لوبډلی بریا ته ورسوله. محمد نبی په ټاکلو سلور اورونو کې 13 منډې ورکړي او سلور مقابل بل لوبغاړي وسوځول. د ویسټ انډیز په دغه ستورو کورنۍ سیالیو کې د لسګونو نړیوالو کرکټ لوبغاړو ترڅنګ بل افغان لوبغاړی راشد درمان هم لوبيږي چې ګویانا ازمن لوبډلی لخوا اخیستل شوې ده. د ویسټ انډیز د کورنۍ سیالۍ به د رواني اګست میاشتې په سلورمه نیټه پیل شي او د اګست په 15مه به د راشد درمان او محمد نبی لوبډلی دی او بل په وړاندې د سیالۍ ډګر تخته شي. دا دوه پیوړي افغان لوبغاړي له دی وړاندې د هندستان په ستورو کورنۍ سیالیو آی پی ایل کې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلی په ګټولو بدل چې د خلو بو کولو لامل د نړیوالو پام ځان ته راواړو. د افغانستان د ګلف فدراسیون مسولین وایي چې په ټول افغانستان کې د دغه لوبي لپاره معیاري لوبغالي نه لري. دغه فدراسیون مسول عمران ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د ګلف لوبي د مرکز په ګډون په ډیری ولایتونو کې مینوال لري، خو د معیاري لوبغالو نشټون دغه لوبي مخه ډب کړی ده. خغلی عمران له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په مرکز او ولایتونو کې د ګلف لوبي د میدانونو په اړه خپل کړي ژمنې عملي کړي ترڅو په دې هواد کې د ګلف لوبي پراختیا پیدا کړي. او د هیواد د خپلواکۍ ورځ ته د درناوي په هدف په کابل کې د تور وهلو سیالۍ تر سره شوې. د تور وهلو فدراسیون وای د سیالۍ لپاره کافي امکانات نه لري او دغه سیالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې په مرسته تنظیم کړي دي. سیالیو کې د کابل د 15 کلبونو څخه اتیا تنو لوبغاړو ګډون کړي. که څه هم تور وهل په افغانستان کې یو له پخوانیو لوبو څخه ده، خو د برېښنایي وسایلو په وسیله دغه سیالۍ اوس دود شوي او تر اوسه په دوو ترسره کړو سفرونو کې مډالونه هم ګټلي دي.
سپورت نړۍ خبرونه هم کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې پیدا کړئ. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله د دوی استوګن کورونه سوځېدلي دي. دوی وایي دولت تر اوسه پورې مرسته نه ده ورسره کړې چې بیرته خپل کورونه جوړ کړي. د دغې ولسوالۍ خلک د ملي یووالي حکومت له رهبرانو غواړي چې د وروختو تاوانونو لپاره دوی سره مرسته وکړي. اجمل آریان له کندوز نه دغه ریپورټ رالیږلی دی.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله یې خلک ډېر زیانمن شوي دي، خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
مونږ ته دا څه بس ده، خو اوس ښه ده، یوه هفته ګزارم. دولت نه غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي. د ټولو کورونه شوي دي، اوس په دا یو بوجي باندې مونږ چې اوسې ودای مونږ کورونه بلاستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګی شوي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول، او خلکو اوس امید او تما دا ده چې له یو خوانه امنیت راشي او له بلې خوانه عاجل کومکونه باید له دې خلکو سره وشي تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني. وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي، خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته. جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولي دي او څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي. او د دغو کورنیو سروې د طبيبي کو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده، خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبيبي کو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورنۍ پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي. په دې ولسوالۍ کې د سروې له مخې زیات خلک متضرر او مستحق پیژندل شوي دي، خو کوم امکانات چې په ولایت کې موجود وو د خلکو اړتیاوې پوره کولی نه شوه. نو راپور یې موږ مرکز ته واستوه او ډېر ژر به پر دغو کورنیو اړینې مرستې وویشل شي. په همدې حال کې د کندز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست مشر سید عبدالسلام هاشمي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو شمېر غیر دولتي ارګانونو لخوا پر یو شمېر کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي او ډېر ژر به پر پاتې کورنیو هم اړینې مرستې وویشل شي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ د دې ولایت مرکز څخه 70 کیلومتره واټن لري او د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي او نوموړي ولسوالۍ له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز نه مو رپورټ واورید. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخې ته. اوس دوه اونیز پروګرامونه درته خپریږي. لومړی د ماشومانو لپاره د یونیسف په همکارۍ پروګرام او بیا د ازادي راډیو کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، روانه اونۍ یعنی د اگست لومړۍ اونۍ په ټوله نړۍ کې د ماشوم تغذیه د مور په شیدو باندې نومول کیږي. دا چې له څه وخت را په دې خوا دغه اونۍ لمانځل کیږي، د مور روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر نورالله الفت نه مو پوښتلی دي.
دا په اول ځل باندې په 1999 کال کې دغه ونې چې دا تجدید شو، چونکه د مور د شیدو اهمیت ډیر زیات ده. دا چې نړیوال یعنی یونیسف او WHO دا ولیدل چې د ماشوم تغذیه کېدل د مور په شیدو باندې، چونکه د مور د شیدو اهمیت زیات وو، نو نړیوال په دې باندې سره په اتفاق شول چې باید دغه ونې منګه ولمانځو.
د اول ځل لپاره چې کله دا ونې ولمانځل سوله، هغه وخت سره قمه دا ول منځله
په همدې شکل باندې چې د سر راټولېدل، دغه اونې تجلیل کول، کمپاینونه په لار کې اچول، میسیجونه لیږل، تلویزیون دلارې دا اونې منځل کېدل، دا ان تقریبا لکه اوس موږ چې څنګه منځو کړه
او اوس تاسو خبره وکړه اوس څه ډول دغه اونې منځي د چې د مور په شنو باندې د ماشوم د تغذیه کولو اونې ده.
موږ په مرکز کې او همدارنګ په ولایت کې دا موږ منځو د کانفرنسونو په شکل، د جشنونو نیولو په شکل، همدارنګ زه هغه محلاتو ته ځو چې کوم ځکه خزی راټولېږي، چونکه دا مسله زیات ارتباط د خزو سره لري. نو هغه ځینې کې مثلا چې لکه اوس باغ بابر شو یا مثلا باغ زنانه شو، دې ځینې کې خزی میلی ترزی منځو د دې د کمپاین په شکل، د مشورې ورکولو په شکل موږ په دغه حالاتو کې د المانځو. همدارنګ په ټول سلور دیش ولایت کې دا ونې مرکز پسته، یعنی خپل سیټ امیر یا ساد نور مو سات سره نور مختلف ارګانونه سره ټولې والی صاحب راځي، نور خلک راځي، دا ونې المانځل کېږي او په کلینیکونو کې د مشورې ورکولو په شکل کمپاینونه تجربه کیږي. د رادیو د لارې بعضي پیغامونه موږ خلکو ته لیږو، هغه پیغامونه چې د مور د شیدو اهمیت خي. د تلویزیونو د لارې نشر کوو، مصاحبه لرو، نو همدارنګه یو بل چې ستري تیاتر یا نمایش چورته وي کنه، دا تقریبا په بعضو ولایتو کې دا موږ په کار اچو. بعضي هغه مواد چې د خلکو د افهام او تفهیم لپاره مهم وي، هغه تعلیمي مواد پرینټ کوو یعنی چاپوي، کلینیکونو ته لیږو، خلکو ته تقسیم کوو، خلکو ته ورکوو. همدارنګه موږ د موبایلو د لارې خلکو ته موږ میسج کوو.
آیا کوم وخت تاسو بیرته بررسیم کړی دغه کارونه چې تاسو کوئ کنه، دا څومره مفید تمام شوی خصوصا په کلیو کې؟
دی اول همدغه مفیدیت دا چې مثلا ارقام چې موږ تر پلاس راغلی اوس همدا ارقام موږ ته ښیي چې زموږ کارونه ډیر ښه شوي. د مور په واسطه د شیدو ورکولو اهمیت، یعنی مورګانې په دې پوه شوي چې مور شیدې ماشوم لپاره ډیر مهم دي. هغه میندې چې ولادت کیږي په لومړي ځل یو ساعت بعد د ولادت څخه خپل ورګچ ورته وای، په اول ساعت د ولادت کې تقریبا 90% مورګانو خپل ماشومان ته په اول ساعت کې شو دی ورکړي. همدارنګه چې تقریبا 50% مورګانې باید شپږ میاشت به خالصا خپل ماشومان ته یعنی شو دی ورکړي.
تاسو خو د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې وکړي، اوس که درته وایي چې هغه ماشومان چې د مور شو دی نه ورته رسیږي، کوم مشکلات لري؟
چونکه اوس هم زموږ خلک اکثره بی تعلیم دي او اکثر کلینیکونو ته لاسرسی نه لري، تعلیم هم نه لري، دوی نه خپل ماشومان ته شودي نه ورکوي، نور غذایی مواد ورکوي.
بله،
چې هر مور باید په لومړي ساعت کې ورسره د ولادت څخه خپل ماشوم ته شودي ورکړي، تر شپږ میاشتو پورې خاصتا خپل شودي نه غیر، حتی او به هم ورنکي، بل دا چې شپږ میاشتو وروسته نور غذایی مواد شودو سره ورکړي. یعنی شودي باید تر دوه کلو پورې خپل ماشوم ته ورکړي حداقل. هغه میندې چې خپل ماشومان ته یعنی شودې نه ورکوي، یې په کومه اندازه ورکوي، ماشومان د مړینې کچه زیاتیږي. بل دا چې دغه ماشومان زر زر په تنفسي امراضو باندې اخته کیږي، بل دا ماشومان چې د زر زر سال کیږي، چونکه دا ماشومان اکثره پودری شودو څخه استفاده کوي. پودری شودې چې دي په هغه کې شکر او نور مواد زیات دي، هغه د چاقي سبب ګرځي، رشد نه کوي، بلکې صرف چاقيږي. شکر امراض په شیدا امراض ان چې په ول کې معلوم نه یي،
لټونې نه یو کوچنی پخته کیږي،
پخته کیږي، مثلا نفس تنګي شو، سرطانونه شو، بل فشار شو. دا ماشومان چې دي اکثره بیا په غټوال کې په دغه امراض باندې اخته کیږي.
فشار نورمال نه یي،
او نورمال نه یي. مثلا بل مسله دا ده، دا ماشومان چې دي اکثره په مکتب کې خنو مري نه اخري، ځکه دا غوي د مخ خروش نه کوي،
درس نه سي زده کوي،
درس نه سي زده کوي. بل انکشاف غیر نرمي دي، ماشومان اکثره قدم ټیټ پاتې،
خسته، ستړی او لزوند نه یو ډول ناراضي.
آفرین، هغه می بل لغوي اقتصاد خرابي، د مور پلار اقتصادي خرابي دي اقتصاد هم خرابي دي چې کله کړ شي خګټه نشي کولای د چمشومي مثلا د مور پلار اقتصادي زکه خرابي دا مشومان زر زر سال کیږي زر زر په تنفسي امراض باندې خته کیږي دوی د وجود معافیت ډیر خته دي فله هازه دوی زر زر مریضان کیږي نو چې مریشو ډاکټر ته ځي ډاکټر ته چلاړه غفیسه خلی دوا خلی نو دوی معلومه خبره چې مصارف زیاتیږي
بله ځینی کورنیو کې مورګان شکایت کوي وای په کافی اندازه شدینه لري ولی دوی شدې کمی او بیا د له پاره زده ستونزه حل سی دوی څه باید وکړي
دا چې پښتنه موږ چې زمونږ افغانستان کم دغه مشکلات ډیر زیادي ولو که اکثر خلک ګوري چې تعلیم یافته می خو دغه مفکوره ورسره چې شو دین لرم د الله تعالی انسان دا چې پیدا کړي لکه یو ماشين غونه چې څومره یو مور خپل تای استعمالي انسانانه چې څومره شو دی ورکی موږ په وجود کې هورمونونه دي نو هغه هورمونونه زیات یو قسم مواد دي هغه زیات فرزي چې زیات فرزي نو د تایونه زیات شو دی جوړي او یو سو خبرې دي چې کله مور خپل ماشوم ته شو دی ورکی باید مور ډیر رامن استی خوشحالی خپل ماشوم ته متوجی ماشوم په خطر کې سره نیولی دغه یو خبرې د هیڅ امکان نه لري چې مور شو دی ورشي یعنی که مور وې زما شو دی نشته هغه په دې معنی چې هغه ورخطا ده خفه ده خپل ځان باندې اعتماد نه لري هغه باید خپل ځان باندې اعتماد ولري
د کوم خوړو خوړل په دغه وخت کې چې کله دوی خپل ماشوم ته شدي ورکوي ډیر خې دي
نسبت نور خلکو ته دوی خوړه باید زیات وي یعنی که مور خپل ماشوم ته شدي ورکوي پنځه ځله په ورځ کې باید خوړه وخوري چې دوی ضرورت زیاتېږي دوی خپل ماشوم ته شدي ورکوي دوی باید هغه ټول غذایی مواد وخوري یعنی غلجات باید وخوري حبوبات باید وخوري غوخه شودي میوجات سبزیجات ټول مواد باید وخوري ځکه دوی ټول مواد ته ضرورت لري
نور مو په دې اکله څکړي
په ټول کلینیکونه کې د افغانستان کې څومره کلینیکونه دي په ټول کلینیکونه کې موږ یو کس مقررو چې تقریبا کار په ختمېدو ده چې هغه به مورګانو ته د مور د شودو د اهمیت په اکله موږ یو کس په کلینیکونه کې مقررو بل مسله دا ده چې موږ ټول صحیح کارکنانو ټریننګ اخیسته خصوصا قابلګانو یعنی هغه کولای شي هغه خلک چې د شودو ورکولو په حق لس مشکل ولري دا خو ته مشوره ورکي همدارنګ په ټولنه کې موږ صحیح رضاکاران ورته وي یعنی چې هغه په کلو کې موجود وي یعنی څوک نشي کولای کلینیک ته راشي کولای شي د خپل کلی کې د خلکو نه استفاده وکړي زموږ دغه رضاکاران هم د دوی دا ټریننګ اخیسته دوی په هیګي
مننه ډیر زیات قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر نور الله الفت خبرې د مور د شودو د ارزښت پکل واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني آیا د متدینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست
درې وړو ته د وسپیا مړی جوړې نه لرین چوختار زهنشته چاوز
دا ده هغه مېرمنې غږ وو چې واده یې له موتاد سره شوی وو قدر من اوریدونکو د کابل په باغ زنانه کې مول لري په مېرمنې سترګې ولګېدي چې ژړلې وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنو پوښته د ښځې ویل چې 15 کاله یې د واده کېږي درې بچی لري خاوند متاد دی د دومره کاله ډیر په سختۍ ژوند ورسره کړی وهل ډبول نفقه نه ورکول د بچو مسولیت نه اخیستل هغه څه وو چې دای هر ورځ په مرګ راځي کوله اوسې خاوند ورته غوښتي چې د ماشوم زوی په ډوډۍ په پیښور کې خرڅ کړي او پیسې په 400 پوډر ورکړي د مور دې ته مجبور شوه چې له مسولو دولتي ادارو مرسته وغوړي له هغه مو پوښتلې چې دوی په پایل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند موتاد دی هغه وایي مورې خبره وه خو د ناسم دود له وجې د لور واده له موتاد سره وکړ
لور مې خو نشم چې خوشې کوم دي ته د زوی نه خلک په منګه خوندي چې دا پیغلتوب کې دوه لې تعلق
علاقه شو چای بده کی و څوک نه و چاله کی به و چې دی جلې کی کمای بیل دلای و ادم هم شروع لو کابل کی پلور سال پورا می چوشل زنګي و مور می و لور می را والا چې د پلور خیرات یې ربو نتلم
دغه نه وشت کلنه مور چې لري بچي سره به سرپرسته او به سرپنا ګرځي وای ترغه چې ژوندې موتات خوان تخپل بچي نشم پری خدای چې غاید بدن غړي خرڅ کړي
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کې قلب ورته خرڅ کې زوی چې کرامت خرڅوي مال خیر زنه شم یو ما مړه یا د کور اوزم وای ته مې د کور اوزم خچ دا کار نه کین اوزه مال زنه شم چې زه د خپل اولاد وکالان کم به با دا غوغه وخل مې قلب ورته خرڅ کې مې ګردی خرڅ کې بوزه چې خرڅ کې بس د دوه ماشومه منګه ته واولې ټکولې د زونه مې شنه سر مې موت په فهمې دا نه 5 کیلو پټی کې سایه ولا مدل ته مې کم دا اوسم چې کله د سې کومه د پکې غو کم کتل خچیدلې نه وای نه قسم خوري وای ما واولې دا دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته وچه ډوري هم نش پیدا کولای خود سو وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي
فعلاً درې وړای مو ساتي درې وړو ته دا اوس یا مړی ډوري نه لرم چوختار زه نشته چاوز خاتم دسی خطر تر وکړای نه چې دا خط قابل باور دی دا خط څوک څوک دا د رئیس خط دی دا رئیس نو شته کړ نه د رئیس انځور کی نه د رئیس ټوپات کی دا چی شو خط دی کله د سر
د دې طلاق لپاره درک
نه دا د ماشومان د خط دی چې ماشومان به خلک ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلک دا د خط نه
نو لدی ورسته به تخپل بچی سره رقم ساتي سره لې خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د بلست زلر نه کوم برسته نه ته پېټ چې دا په سر کې چې نه کوم کړی کور نه د شخصي کور نه کوم کومه پیسې دار قوم د چ ما جګی استګ نه لرم
دم دا ورسته زون کې تر ټول چی شي درته سخت دي تاسو زوري
اولادون اولادان می پد سختی د پلار میر محبت یل دلاینه د دانه یل دلاینه د کوم قوم یل دلاینه د یا وی پغرا قنت مشکلات لري لور میم پغرا قنت سیاسره چواره کوم پزیر دروازه کیرته خوشی کوم پتر قنت غټه کی چ مود میر نه خیر ونل د غبد پلار نه څه خیر ونی هغه می پلار وسیګی نه چ قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه به تر رقم ته د مو اولاد ساتي د نه است د اوس د لاس په می جب کی دي چې د تکما کوي به زه بهشت دی ونه نه پلو لړ شمه یو نه کوتل پلو
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتات پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي لخپل بچو تیر شو ویل چې زه نه اخلم زکه ساتلې نشم
کما پلور دل چې محکمې کې ولور شي وز اولاد نه اخلم دل دې حقلا لور مور ته رسیدي مجبور کیږي پلور وایزه چې دوه خزمو دې رازوره یو پیسې در بیوازل د لور می دشت در کومه مګم زمن خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمن زې تبرک کما وې دوتم بنه لري یو کزن زه بچایو کما زایرونه پاتم چې تیم خانی کې دوه ورکم یتیم خانه کما داخلي وې مور پلور ژوند دي دا اوس درې وخت جوړې د څلور ورځې کېږي ضرورت د کال نامې وتلین د خط سره وې دوه خط خدمانه نن نه دی وې زمون دې کوم رقم شي مو باندې کې زمې پنځه ماشوم ته چای ورکم زمې کرای کور وګوره باندې خانه تیر رقم زمې خزه څنګه وکم د شپږ نفر ته څوک ډوډۍ ورکې یم د کور اوس زر دې چې ژوندۍ کې ورورم را تاسو پروکو د څلور شپې کې د خورځې کال کې چنن زلړ شمه کال کې چاغه بم زو پروکې چې ماشومان ساتنه دې سخت ده یو نه به دغه کور کې وسګم یا به سرک مخ کې چیرته وسګ
دا چې په دې میرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوري دلې چې راکي لوبرای ښکاریدل
چې په زوره به توخیدلم د به وهلم چې په زوره هم به توخیدلم چې والی به توخیدلې ماشوم خو غلطه چې مړ کېده ولکه یلایل چې دوه والی که زه د درد مړ کېدلم هم سویان را ته ټولیدل وای خزه دې مریضانه وای زه څه کوم چې مریضانه انده وستم چې زنه داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا په مې دین دا د زنه خوري خمې داسې غوخل خچیدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سایو ونیم په بار بار یو دفعه نه زم سایونه د لاس نه خلاصه کړم درېګي طلاق دی غوړی طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړی پوزه د درته پرې کو کلو پنځ کې دغه کو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه څوک
دغه میرمن وای چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کبي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړه کړی
بیخی ډیر پاغه د اندازې چې زه په کور کې څم لوستلم د شپې په شپه شپک پیره او پیره زه د خوبه جګیدلم قلفاک د دروازې چې دی چې قلفاک می چنګک می چاوه بیا په چنګک کې می دسه د سمال خوخوه کته می کشکوه چې د دروازه کې وزقې دروازه خوب زکه وزن شیران شي ممرانه کی چې لور می درتره ولما چاوه چې مور می دکته او لور می دغه نقاتې پاتېرې د لاس کال نه جلې د تارس د ډور ته سې د مولودان ته لنی دي چې بچین دماغ یې کې روز یو دفعه د خپل د مشمون سر کې دسه لوس بوسلای نه یو دفعه تم تاسو پرنه اختر کې موږ د سودا رولین د کولی کړی نه دي موږ د قوم کول کې بتلی نه دي کما قوم راغلاندې موږ کړی یا پیاله چا شکلای نه ده چې دا غو زنده جون دي دا غو انسانان دي دوه اختر ده د دې کول کې موږ لور شو کې نه 15 دقیقې موږ اختر هل دل نه ده زه انسان ایم زه به مور ما زنده مړه کېږم زه ژوند یم
وازینې میرمن نه ده چې خواند ژوند ورته له زهرو هم زیات ریخ کړی دی د ته ورته ډېری نورې خځې هم د خواند د موتادیل وجل ژوند څخه مارګ خګنی ډاکټر ادوان وایي چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي
روغ دی کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چیزات ورورې ته غوښتنه کړي واغې ته ور کړې ده ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دی کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمن سره ناوړه چلن کوي بلکې خپل لورانو زامونو همدارنګه څوک چې د کورنۍ غړي دی هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې دا هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي په سوی تغذی باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثر کوي ذهنی نمو هم دا متاثر کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دی دی هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپل مور ګوري نو دا هغه پروان باندې ډیر بد تاثیر غورځي مل اخر په دای صورت کې مثلا یو مور مجبوریږي چې خپل کوچنی د پاره لاړ شي چې تکارو کې یا چانه سوالو کې چې دغه ټول ډیر بد او ناوړه غزي د کوچنی او همدارنګه دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کول شي چې دغه صحت په ډیر بد توګه متضرر رکړي
دا چې حقوقي اړخه مېرمنې چې نور له موتاد خوان سره یو ځای ژوند نشي کولای څه کولای شي حقوقي مشاور عبدل سبحان مصباح وایي
دی افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده کچیرته خزینه زینو حالات سره مخامخیږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه ورنه کړی شي د میړه له خوا نه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې مبتلا شي چې هغه صاحب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صاحب العلاج مریضی ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شګور سیږي هغه به صاحب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې نه شوی ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو دا د قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده کچیرته په ټوله کې د سیستم سره څوک مخامخيږي یعنی حقوقی لحاظ نه ورته کوم مشکل نشته کولای شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوی دي بلکې تر څنګ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولای شي احساس د مسؤلیت کې په داسې قضایا وکړي
کچېرې موتاد خوند خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم ناظریږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
کچېرې ته نه حاضریږي نو دلته غیابي حکم کیږي د محکمې لخوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي جلب ورته لیږل کیږي درې ځلي اعلان کیږي کچېرې ته په دغه درې ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانید چې راشي نو دلته د حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته چې دولت لخوا نه تعینیږي یعنی چې مدافع وکیل وسی ورسره او پرته لغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مثلا مطرح کی او حکم په تفریق کی یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای
د خواند او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزاشته که څنګه بیا هم حقوقي مشاور مصباح
چې تفریق را منسته شو هغه بیا بیگانه ده ورته هیڅ نه به رابطه ورسره نشته، ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کېږي چې هغه د واده عقد ده. نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې تر منځ دا فسخه کېږي، بیگانګي را منسته کېږي، دا سړی د خپل نه ده او دا نه ښځه د سړي خپله ده. دا که هر عمل کېږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري هغه جرم ده، مثلا د اولاد که تښتوي، که مثلا غلا کوي تینه راځي، یا هر حالت چې راځي. دلته ښځینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کوي، تر څو دوی حمایه شي. یعنې له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایې لاندې دي. که چېرته دوی داسې حالت سره مخامخېږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاده اوسي یا غیر له معتاده، مونږ هم ځینې کسان لرو په دې عرف کې چې له هغې نه وروسته هم مزاحمتونه کوي. دا مزاحمتونه جرمي بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې دوی کولی شي مراجعه وکړي دا ستونزه د خپل حل کړي.
زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دس پر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط واتن ناڑی گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط واتن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن